السلام علیکم، سهار مو بخیر. د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 لومړی هجری لمریز کال د وری حمل یو دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د اپریل له 14 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان ځنګړی استازي طارق علي بخیت او د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د بخیت او ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي تعلیم د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې دوی د نجونو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 500,000,000 ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 340,000,000 ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دی دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنگټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې دا مسله وڅېړل شوه چې څنګه له اوکراین سره اقتصادي او بشري مرستې کېدای شي. میرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلی بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې له کبله په څه ډول له روسیې سره حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 14 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلي او روسیې په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څونورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لوی ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټی لس. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټی یولس. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټی دیالس. مزار شریف آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټی دیالس. او جلال آباد آسمان برک او د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټی شل.
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. په کابل کې د پرونی برید پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و. د معمول له مخه هلته هیڅ انسان هم زړه نه خیسي برید وکړي.
نړیوال بانک په افغانستان کې له تعلیم پرته په نورو برخو کې خپل فعالیت بیا پیلوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لرې پرتو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه و، ټکان و، خواري و، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي دي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول څلور سرویس ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه او نور مطالب.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید خوانځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. دا برید چې پرون وشو لا هم د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشن بی د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤول ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي. د امرینو په سلټ روانه ده، ان شاء الله وبنیول سي او د خپلو جناتو انجام به وویني او همدارس د راتونکو د ډول پیښو لپاره به هم لازم تدابیر په پام کې ونیول سي. د هیوادوال د امنیت لپاره اسلامي امارت مسؤلیت لري او ان شاء الله دا مسؤلیت به ادا کړي. خو دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د سیاسي ښوونځی ده او د معمول له مخې هلته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي سي برید وکړي او هیڅ موخه نشته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدل او نامرده دي چې دغسې اقدام ته ملاتړ او داسې کار کوي. پارسرت اسلامي امارت په انشاء دي مخنیوي کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوي دي او نو لس ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل ستران زیاتوي چې له هم دا وروستي شمیرې نه دي. یو شمیر نه تایید شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 15 کسان وشل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل دوی پرله پسې چاودنې وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینری سمیرا حمیدی او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید په روسه شکال د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 4.5 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو زیاتېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه بلل شوې. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلونکي هیوادونه د جمعې په ورځ د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلنۍ غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایي امنیت پر زیاتېدونکې ستونزه بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلی وو چې د دوی د پالیسۍ لمخه د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تیرونی په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو او څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې ل درې یو یوه برخه کموالی راغلی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د بخیت او وست لقوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تاګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې د دواړو چارواکو د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له ترهګرو سره د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسولو خبر ورکړی. د دې مرستو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ بې وزلي کسان تور پوری کوي چې د دوی حق خوړل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. ډبلیو ایف پی په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تیرونې د هرات په زندجان ولسوالۍ کې تر یو لس زره ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بې وسلو سره د خوراکي موادو مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بې وسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوري کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ ګڼ پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر د سیمه کې د روژې مبارکه میاشت ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کار ناسي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کړي چې ګوته اچوي.
وتای سپانه د هلمند په ولایت کې یو سل اتیا مامورینو ملازمین دي، یو سل اتیا مشرتو دي، یو سل اتیا خو دي یو څه نه دي ورکړی. نوونه په هغه چې په څو عمل سرویسین سرویس پر میډیا کې دغه غاستر واغوي
دا مرستې د څنګه ولې سوالي تر راځي جنگونه او تکانو خاري او تکلیفونه مز ولسوري دي او روپی دا شاله ګوري چې هغه اوس د حکومت خلک دي په حکومت کې کار کوي مصر نه کوي.
د خړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډیر مرستو ته ضرورت لري. روسه تر دې چې طالبان پر اوسه شکل د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت په سي دومره خراب شو چې د ملګرو ملتونو په وینا اوس مهال 3 ملیون افغانان بیرنه یوم راستو ته اړ دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اورید لایشی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. په کابل کې د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې ورمو ورځې د کابل په د مزنګ سیمه کې ځانته اور اچولای وو تیر شپه په همدې روختون کې مړ شو. د دې روختون سرطبيب ډاکټر جاوید یوسف پور ازادي راډیو ته ویل چې د مرشوي کس د سوځیدنې فیصدی 95 و. د دې روختون د معلوماتو لمخې مرشوي کس سپینګل نومیده او په کابل کې د چلسوتون سیمه اوسیدونکی و. ویل شوی چې نوموړي د بیوزلۍ له کبله خپل ځان ته اور اچولی و. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې وړاندې په خپرونه کې راځي. خو له هغه مخکې نورو موضوعاتو ته ورځو. په کندهار کې تیره میاشت د ځمکنیو ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکو املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روغتون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولۍ په چاودنه کې خپل چپ پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوې دي. د ملا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینونه ور باندې چاودېدلي دا مهال د کندهار په میرویس صاحبزبي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبانو لخوا د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د لمنځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یوه میاشت کې په کندهار کې 43 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل شوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
په تیرې میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 43 ناروغان د ماین د چاودنې له کبله راوړل شوي دي چې له وجې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستی کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکي پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړي وو ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلی و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو لامل لشتر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبله وشته چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو راپورونو سره ستاسو قربانه وي. خو اوس ورځو سیمه ایزو مسایلو ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د 150 غړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر لا هم نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال او څارونکي په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني سریاسم بینظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چیرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنگتن یې تورن کړ چې له واکې یې د ده د لرې کولو لپاره توطیه جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هنار بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنت او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د داسې جرادو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه سان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرون بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانه خسته.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپرو مترو او ریدالی سی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې به ملالۍ بشیر له نورو مطالبو سره ستاسو کوربنه وي، او زه احمد تکل به د اتو بجو په خبرونه کې بیا ستاسو خدمت ته حاضر شم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، زه ملالۍ بشیر یم او د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دیمازنګ په څلور لارې کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدې روغتون کې مړ سو. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چهل ستون سیمې اوسیدونکی و تیره ورځ یې د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور ورته کړ. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د استقلال روغتون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبې په ورځ د کابل په دیمازنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و تیره شپه په همدغه روغتون کې ومړ. د دې روغتون سر طبیب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه، تېره شپه 11 بجې په روغتون کې سا ورکړه، او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس یې ډیر دی.
د یاد روغتون د معلوماتو له مخې مړ شوی کس پینګل نومېده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په دهمزنګ څلولارې کې ځان ته ور اچوي او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پوره شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوې. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ ولږې او بیکاري کچه زیاته شوې، چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او له ولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 30 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم به واسه چیزی که به واسه که قضایی شوی مونده بده.
معصومی و شپک کسی دی کورانه تجوان سخته شوی دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکول و سردوم رگتی چه خپل و معصومانه تا دو جندی پاتی که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړي وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
زه
یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګېږي چې ورکوم مې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبې کما بزینو باندې میوه خوبې بدیم.
په افغانستان کې پورسته کلون کې ورخت کم شوې دی، او په دې سره له کاروندو د کاروندګرو په حاصل کې هم کموالی راغلی. د ماشومان د ساتنې ادارې اسیف د چلډرن راپور خي چې په افغانستان کې د 12 میلیونو ماشومان ژوند د کرنې پورې تړلې دی، چې ورسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. دغه راپور موندنې خي چې په افغانستان کې یو 80% کورنۍ ژوند چې 25 میلیونه کسان کېږي له کرنو مالداري سره تړلای دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډیره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي، او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د کابل په لویدیځ کې د سه شنبه په ورځ په چاودنو کې د ګڼو کسانو وژل کېدو او ټپي کېدو د یو شمېر خبرونو پام ځان ته اړولی دی. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین لیکلی چې طالبان د داعش پر ماتولو ټینګار کوي، خو د ورځپاڼې په وینا څېړونکي داعش ته د طالبانو پر وړاندې د یوې مهمې امنیتي ننګونې په سترګه ګوري. د اسلامي دولت ډلې چې د داعش په نوم یادیږي خراسان څانګې د کابل په لویدیځ کې د شیعه افغانانو په سیمه کې پخوا هم د خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ورځپاڼې په وینا یوازې د 2006 کال په اکتوبر میاشت کې په همدې سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز په ځامرګي برید کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 24 کسان وژل شول چې داعش یې پړه پر غاړه واخیسته. ګارډین لیکلی چې طالبانو واک ته له رسېدو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د داعش پر مشکوکو پټنځایونو منظم عملیات کړي دي. د سیاسي چارو کارپو تمیم آسی په کابل کې د سه شنبې ورځې خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د طالبانو هغه ادعا چې په افغانستان کې د امنیت راوستلو په اړه کړې ده ماته سوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په خپلو انتقامي سیاستونو او د داعش څخه د رامنځته سوي تهدید په کم نیولو سره طالبانو په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو لخوا د جګړې د کمپاین لپاره لاره هواره کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته خبریال له قوله لیکلي چې په ښوونځي کې دننه یې په وینو لړلي دیوالونه، سوځلي کتابونه او د کوچنیانو بوټونه ولیدل. ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله ویلي داسې ښکاري چې یوه ځانمرګي بریدګر د ښوونځي په انګړ کې چې د زرو زده کوونکو ظرفیت لري په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد چاودلي. او امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي چې ځینې افغانان له لوږې او د خپلو پورونو پرې کولو لپاره خپل پښتورګي یا د کورنۍ غړي پلوري. ورځپاڼې د ګل محمد په نوم د یوه سړي پر کیسه تمرکز کړی چې د ورځپاڼې په وینا په اګست میاشت کې مخکې تر دې چې هرات ولایت د طالبانو لاسته ولویږي له خپلې میرمنې سره یو ځای د خپل 15 کلن زوی د پښتورګو پلورلو پرېکړه کړې وه. وال سټریټ ژورنال لیکلي هغو کسانو چې ګل محمد ته یې د خوړو او درملو لپاره پور ورکړی و پر هغه فشار راوړ چې پیسې یې ورکړي. د ورځپاڼې په وینا ګل محمد خپل زوی ته له څه ویلو پرته هغه روغتون ته بیولی او ډاکټر ته یې ویلي و چې پښتورګی ورڅخه وکاږي. وروسته لولو چې ګل محمد او میرمن یې د خلیل احمد پښتورګي په 4,500 ډالر وپلورل. ورځپاڼه لیکي چې د ګل محمد د کورنۍ په څیر نور افغان اتباع هم له یوه بې ساري بشري ناورین سره مخامخ دي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور یادونه هم کړې چې وایي د 9.5 میلیونه افغانانو تر نیمایي زیات یې له لوږې سره مخامخ دي. اوس هم هغو پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت، د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو د اوسنی رهبرانو داسې نه وایو چې ملا یعقوب چپ پاتې ده، داسې نه وایو چې متقي صاحب چپ پاتې ده. ښه شو چې د پاکستان سفیر اظهار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړیکې د سیاسي ډیپلوماسي دغسې کار کول چې مخکې وغوښته جبای مقامت جوړ کړي. جبای مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کړي، ترکیه کې غونډه وکړي، یو طرف غونډه وکړي. موږ د امارت نه دا ډېر تشکری کوو، امارت ښه عملیت نیولی ده، امارت نه خوشحاله یو. خو په دې کې پاکستان ډېر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري. موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو، خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کړي. موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي، نه د فوجي کار نه، نه دغه فوجي حساب باندې موږ باندې افغانان هیڅکله هم دغه ډار نه لري. خو افسوس دا دی چې زموږ ګاونډی ده، ایران هم زموږ ګاونډی ده، تاجکستان هم زموږ ګاونډی ده. دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره ده، جګړو نه هیڅکله موږ نه دوی څه اخیستی شي. او موږ همیشه دبره دا وایو چې د سیاسي لارې نه باید حال کړو. که چېرته د پاکستان سیاسي رهبران دا زموږ غږ اوري، دغه پیغام اوري او باید د سیاسي لارو نه مشکلات او ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو، داسې نه چې یو دښمن په توګه. دا سیاسي رهبران یې موږ باندې یو سیاسي چلند کوي. یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو، بل طرف
موږ باندې هوایی بریدونه کوي، خو هوایی بریدونه هېڅکله نه نورستان هېرېږي، نه کونړ هېرېږي، نه کوست هېرېږي، نه کندهار ورنه هېرېږي. او دې د زه د دې جبهه مقاومت چې اوس محسوس زوی ده، زما دا پیغام دی که چېرته ته افغانستان لپاره سلا اخلي، اوس د پاکستان ته جواب وایه کنه، ته چې د افغانستان لپاره دا خبره کوې، ته پاکستان ته د خپل ټویټر کې ولیږه کنه.